السلام علیکم د سحر و بچی دی ز رضوان مرادی مو تاسو د ازادي رادیو د سحرنې خبری مجلې اوریدو ته را بولم. نن دوشنبه د 1398 هجری لمریز کال د حمل 12 نیټه ده چې د 2019 کال د اپریل میاشت له لومړۍ ورځې سره سمون لري. د دې نیم ساعت خبرونې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف پر مخ وړي. افغان حکومت ته په قطر کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د ګډون بلنه ورکړ شوې او ازبکستان وای دا هیواد هم منځګړتوب ته چمتو ده. هغه زرګونه افغانان بیرته هیواد ته ستنیږي چې ایران د سوریې د جګړې لپاره استخدام کړي وو. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره به پوره همکاري وکړي. د افغانستان په لویدیځ ولایت هرات کې سیلاب ځپلي خلک وایي مرستو ته عاجل اړتیا لري او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر پرون په پیښور کې یوې لویې جلسې ته وویل چې نور په پښتنو باندې زور زیاتی ورته د منلو وړ نه دی. د خبرونو تفصیل. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره به پوره همکاري وکړي. په دې اړه پرون د یوې خبرې شوې اعلامې په برخه کې راغلي دي چې قطر د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره له ټولو هڅو سره همکاري کوي څو افغانان ثبات، پرمختګ او سوکالۍ ته ورسیږي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په دې اعلامه کې د افغانستان پر مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم د شنبې ورځې بریدونه چې پکې د هغه ځینو ساتونکو ته مرګ ژوبله اوښتې هم غندلې دي. د قطر حکومت داسې په افغانستان کې د سولې د تأمین او د امن پر اطلو ټینګار کړی چې د دې هیواد پلازمینه دوحه دا میاشت افغان سولې د دوو غونډو کوربه ده. د افغانستان په لویدیځ هرات ولایت کې سیلاب ځپلي د مرستو غوښتنه کوي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت د معلوماتو له مخې له جمعې ورځې راهیسې سیلابونو په هرات کې لږ تر لږه 10 کسان وژلي او سلګونه کورونه وران کړي دي. د هرات یو اوسیدونکی عبدالمجید د فرانسې خبري اژانس ته ویل چې سختو مرستو ته اړتیا لري.
په بال ما از او میکشیم از خونه ها فرش و ظرف و موتر مرسی کنیم. این موتر که ما از این استفاده میکنیم بیشای بم داخل ازی بیدیم تا ماستی میر ببرم به خونه ما دیوار بگیریم.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې د جمعې له ورځې راهیسې په فاریاب، هرات، بلخ او بادغیس کې د سیلابونو په راوتلو سره 15 کسان مړه شوي دي او 300 کورونه ویجاړ شوي دي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي محمد نبی ته د هند په غوره لیګ کې پرون د لوبې بدلوونکي لوبغاړي ایوارډ ورکړ شو. محمد نبی چې د هند د غوره لیګ په لوبو کې د سن رایزر حیدرآباد په ټیم کې لوبیږي پرون څلور مهمې وکټې واخیستې. دا حیدرآباد لوبه له رویال چیلنجرز بنګلور سره وه چې د محمد نبی او ځینو نورو بالرانو په توپ اچونې سره سیال بنګلور ټیم د 231 منډو په هدف پوره کولو کې پاتې راغی او ټول لوبغاړي په 114 منډو وسوځېدل. تر دې مخکې د جمعې پر ورځ د نړۍ لومړی مقام لرونکي افغان توپ اچونکي راشد خان هم د راجستان د ټیم پر وړاندې د حیدرآباد د لوبې غوره لوبغاړی شو. سکال د هند کرکټ په غوره لیګ کې راشد خان او محمد نبی د حیدرآباد په ګټلو بیږي او مجیب زدران بیا د کینګز پنجاب لپاره لوبه کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پرون په پیښور کې اولویه احتجاجي غونډه وکړه. د دې غورځنګ مشر منظور پښتین ویل چې په پښتنو باندې زور زیاتی د منلو نه دی او دوی به د خپلو حقونو لپاره پیل کړی حرکت ته دوام ورکړي. د پیښور په غونډه کې چې په اصل کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي ارمان لوڼې د وشل کېدو د څلوېښتمې په پوره کېدو نیول شوې وه زرګونو کسانو برخه اخیستې وه. د ارمان لوڼې خور وړانګې لوڼې د غونډې ګډونوالو ته ویل
خاوري بچایو او د دې خاوري د بقا د سوکالۍ د پاره یا خپل ککرۍ په مزګه کې لکه د غنم شنکا ارمان خپل سر د دې وطن د سوکالۍ او د امن قربان کړي.
پاپه خبر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دې غونډې ویناوال ویل چې حکومت د ارمان لونې د وژلو قضیه سم نه چیړي او هیڅ پرمختګ پکې نه ده شوی. د ارمان لونه دروان کال د فبروري په 2 د بلوچستان په لور لای کې د پولیسو لخوا وشل شوی او خو پولیسو ویلي چې لونه د زړه سکتا کړې و. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دې هیواد د خروالیو په انتخاباتو کې د خپل ګوند کامیابی اعلان کړې ده. خو داسې ښکاري چې د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند په مشرۍ ائتلاف لږ تر لږه په دوو سترو ښارونو کې ماته خوړلې ده. د تېرو ورځو د انتخاباتو نوي په سلو کې شمیرل شوې رای ښیي چې واکمن عدالت او پرمختګ ګوند 15 په سلو کې رای ګټلې دي. د ترکیې د حکومت اصلي مخالف سیکولر ائتلاف بیا 13 په سلو کې رای خپل کړې دي. دغه ائتلاف په مرکز انقره او بل ستر ښار ازمیر کې خپل کامیابی اعلان کړی ده. د ترکیه د خروالیو انتخابات د ولسمشر اردوغان او د حق د عدالت او پرمختګ ګوند د ځواک آزموینه بلل کیږي. او د اوکراین د ولسمشرې ټاکنو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د دې هیواد معروف کمیډین ولادیمیر ژیلینسکي څه باندې 13 فیصدو کې رای ګټلې او ښایي د لومړني دور ګټونکی وي. ژیلینسکي د پرون شپې تر ناوخته له اوسني ولسمشر پاترو پوروشنکو نه 12 فیصدو کې مخکې و. کله چې له 40 کلن ولادیمیر ژیلینسکي څخه پوښتنه وشوه چې هغه په دې اړه څه احساس کوي، نوموړي وویل: دوی زه یو ژوندی انسان یم، میرمن او دوستان میرا سری دي او دا نور هم دا چاره اسانوي. دا یو ډیر لوی مسؤلیت دی او په هیګم چې څنګه مسؤلیت احساس کړم نو ښه احساس لرم. د پرونو انتخابات له مخې یولی اتم شون کو 14 پسلو کې رای اخیستې دي. که چیرته د پرون شپې لومړنۍ نتایج رسمن تایید شي نو ولادیمیر ژیلینسکي به د اپریل په 1 له اوسني ولسمشر پاترو پوروشنکو سره دوهم او وروستی دور انتخاباتو کې مخ شي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. افغان حکومت ته د قطر له لوري له طالبانو سره د افغان سیاستوالو په دوهم دور خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده.
اگر تصمیم گرفته شود به ای که در کنفرانس های آینده اشتراک صورت بگیره، او باید در مشوره در داخل افغانستان تصمیم نهایی خواهد شد.
بلخوا ازبکستان وی چې د افغانستان د سولې په خاطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړتوب ته آماده ده. لسګونه زره افغانان چې ایران د سوریې د جګړې لپاره استخدام کړي او افغانستان ته د ستنېدو په حال کې دي. په کونړ کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو له امله تقریبا 250 کورنۍ له سیمې راوتلي او په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
حکومت دا وګي چې موږ ماشومان ټول بې ځای ناسي خواران هیڅ شی رسنشته د قرار رسنشته بل شی رسنشته بستر رسنشته لوخه رسنشته دي.
د نور راپورونو سربیره د خبرونې په پاتې برخه کې بیا د ژوند رنگونه وري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شي. افغان حکومت ته د قطر له لوري له طالبانو سره د افغان سیاستوالو په دوهم دور خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله پرون ویل چې دوی ته په یاده غونډه کې د ګډون بلنه یو قطري انسټیټیوټ لیږلې ده. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو جلا بیان کې بیا له افغانستان سره د سولې د ټینګښت په برخه کې د خپلې پوره همکارۍ ډاډ ورکړی دی. تمه ده چې د افغان سیاستوالو او طالب استازیو ترمنځ دوهمه ناسته په دوه اونیو کې په دوحه کې ترتیب شي. سیف الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
په روان اپریل میاشت کې د قطر پلازمینه دوحه د افغانستان د سولې پر اړه د څو مهمو غونډو کوربه ده. لومړی غونډه چې په څو لنډو ورځو کې ترسره کیږي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ ده. خلیلزاد چې ویل کېدل پرون ناوخته کابل ته رسیږي، لومړی بل افغان مشرانو سره وګوري او د سولې د یو هرانخیز مرکزي ټیم د جوړولو او د بین الافغاني خبرو پراتلونکو ګامونو بحث کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې ښاغلی خلیلزاد به تر کابل وروسته پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي. قطر چې د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازي د 15 مخکینیو بحثونو کوربتوب کړي، ټینګار کړي چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره به پوره همکاري کوي. په دې اړه د قطر د بهرنیو چارو وزارت د پرونی اعلامیې په یو برخه کې راغلی چې دا هیواد د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره پوره همکاري کوي څو افغانان ثبات، پرمختګ او سوکالۍ ته ورسیږي. له امریکایي پلاوي سره تر رسمي خبرو وروسته چې د اپریل په 10 پایتخت شوی طالبان په قطر کې له افغان سیاستوالو سره دویم دور خبري کوي. ها خبري چې اوس افغان حکومت ته هم پکې د غډون بلنه ورکړل شوې ده. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله پرون په کابل کې افغان خبريالانو ته وویل په قطر کې یو انسټیټیوټ دوی ته په یادو خبرو کې د غډون بلنه ورکړي او په اړه به افغان حکومت خپل پریکړه کوي. په قطر کې د یو انسټیټیوټ لخوا یو بلنلیک را لېږل شوی. هغوی یو شمېر خلک غوښتي چېرته په دې اړه تصمیم نیول کېږي چې په راتلونکو کنفرانسونو کې ګډون وشي. په هغې اړه به په افغانستان کې دننه تر مشورو وروسته نهایي پریکړه وشي. افغان حکومت ته داسې وخت په قطر کې د طالب استازیو او افغان سیاستوالو د دویم دور خبرو د ګډون بلنه ورکړل شوې چې د ورته خبرو په لومړي دور کې چې په ماسکو کې وشوه ګډونوالو په حکومت غږ وکړ چې خپل استازي په خبرو کې ورګډ کړي. د طالبانو ځینو سیاسي غړیو او د حامد کرزي په مشرۍ یو شمېر افغان سیاستوالو په 13 فبروري کې په یو لویه غونډه کې سره کېناستل او د سولې په اړوند مسایلو یې بحث وکړ. افغان ولسمشر اشرف غني ورمورز د حامد کرزي په شمول د یو شمېر محدودو افغان سیاستوالو او چارواکو کوربه وو او د سولې په خبرو کې د افغانستان د غوره استازیتوب په باب د هغوی مشورې واخیستې.
د سفیر استانګزی پر راپور کې مواردل چې افغان حکومت ته د قطر له لوري له طالبانو سره د افغان سیاستوالو په دوهم دور خبرو کې د ګډون بلنه ورکړ شوې ده. بل ورته د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د خپل سفر پر مهال پروند افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د قربتوب لپاره چمتووالی څرګند کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایانوی د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف له ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره لیدري. د ملي امنیت مشاور هم په دې سفر کې کابل ته راغلی او د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره لیدنه کړې ده. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
کابل د یک شنبه په ورځ د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر کوربه وو. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت احمدی ازادي رادیو ته وویل عبدالعزیز کاملوف په دغه سفر کې ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره لیدل دي. خاغلی احمدی وی کاملوف ویلی هواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د احتمالي خبرو کوربه شي. د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند په خبره د ازبکستان او افغانستان د چارواکو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي مسایلو په پراختیا هم خبرې شوې دي.
هغه مسله چې افغانستان ته ډېر اهمیت لري د پولی خمری د برېښنا پروژه او د مزار شریف هرات د اوسپنې پټلۍ ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې عملي کار د ازبکستان له لورې پیل شي. همدارنګه پر دوه اړخیزو او سیمه ییزو همکاریو د سولې په پروسې او په افغانستان کې د زیربنایي پروژو پر پراختیا هم خبرې وشوې.
په ورته وخت کې د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې د ازبکستان له لوړ پوړي پلاوي سره چې د هغه هیواد د ملي امنیت مشاور ویکتور محمودوف او د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف پکې شامل وو لیدلې دي. دغه لیدې چپار کې شوې دواړو خو پکې د سولې سیمه ییز اتصال د دواړو هیوادونو ترمنځ په زیربنایي پروژو سوداګرۍ ترانزیت سیمه ییزو مسایلو او اقتصادي اړیکو نظریات تبادله کړي دي. همداشان د ازبکستان د ملي امنیت مشاور ویکتور محمودوف د افغانستان د ملي امنیت له مشاور حمدالله محب سره هم کتلي دي. د ملي امنیت د شورا د دفتر د خبر پاڼې لمخې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د مشاورینو تر مشرۍ لاندې دواړو خیز امنیتی کمیسیون هم دایر شو. په خبر پاڼه کې راغلی چې په دغه لیدنه کې دواړو لورو د بیلابیلو مسایلو تر څنګ د مخدرو موادو او افراطیت پر ضد په ګډې مبارزې سرحدي همکاریو او د افغانستان د امنیتي بنسټونو په چوکاټ کې پر روغتیایي همکاریو هم بحثونه وکړل. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسې زموږ غږ ازادي رادیو اوري او اوس هم له صالح محمد صالح څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپلې یوه تازه غنې کې په دې عنوان لیکنه خبره کړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په خپله مبارزه کې څنډې ته سوی دی. د لیکنې په پیل کې ویل سوي په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ماموریت دا شعار چې ویل به یې د افغان متحدانو تر څنګ به اوژه په اوژه مخته ځو نور د ملي امنیت د سلاکار په مورد کې نه تطبیقیږي. د ورسپانې په حواله په افغانستان کې امریکایي چارواکو څو وارې په هغو غونډو کې له ګډونه ډډه کړې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب به پکې حاضر وو. ورسپانې ته په کابل کې ځینو عالي رتبه چارواکو او ډیپلوماتانو د دې کار علت د ښاغلي محب هغه جنجالي څرګندونې بللې چې تیره میلادي میاشت یې په واشنګټن کې کړې وې. د نیویورک ټایمز رسپانې په لیکنې کې وړاندې راغلي د افغان لوري لخوا په عامه پر امریکا دا ډول څرګندونو داسې وضعیت رامنځته کړی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت د منځوي کولو خاطر رامنځته کولای سي. د افغانستان حکومت لا هم نه دی توانېدلې وسلول طالبان مستقیمو مذاکرو ته حاضر کړي، خو د امریکا هیات د دې ډلې له استادو سره په څو پړاوونو کې مذاکرې کړي دي. په داسل کې چې په پام کې د طالبان د خطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د مذاکرو په شپږم پړاو کې برخه واخلي، دغه ډلې په افغانستان کې خپلو جګړو ته هم شدت ورکړی دی. بریتانوی ورسپانې میل آنلاین د ولسمشر محمد اشرف غنی پر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د شنبې ورځې پر حمله لیکنه خپره کړې ده. ویل سی وی که څه هم په دغه حمله کې خپل دوستم ته چې په لیکنه کې پخوانی جنگ سالار بلل سوی زیان نه دی اوښتی، خو یو ساتونکی ووژل سو. د دوستم د دفتر پخوانی رئیس عنایت الله بابر فرهمند ویلي دغه حمله چې یو ساعت دوام وکړ ځینې کسان ټپیان کړل. حمله په بلخ ولایت کې وسوه چې تر حمله څو ساعته مخکې دوستم د خپلو پلویانو یوې غونډې ته خبرې وکړې. میل آنلاین ورسپانه دوستم د ازبک ټبر یوه پیاوړې څیره ګڼي او وایي چې دی د تیرو څلورو لسیزو په شخړو کې د خپل بېرحمانه دریځ یوه او بل لوري ته د وفادارۍ په بدلولو کې شهرت لري. ورسپانې په بلخ کې د دوستم وینا ته هم پام اړولی چې ویلي دي که حکومت اجازه ورکړي کولی سي چې د افغانستان شمال په شپږو میاشتو کې د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي. دوستم چې له څه مودې په ازبکستان کې و د شنبې په ورځ د حیرتان بندر له لارې بلخ ته لاړ. دی له بلخ څخه جوزجان ته روان و چې د موټرو پر کاروان یې په دوو استقامتونو کې حمله وسوه او مسؤلیت یې وسلولو طالبانو منلی دی. د مطلب په پای کې راغلی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوري ریاست پر روانو انتخاباتو کې چې څو وارې ځنډیدلي د عبدالرشید دوستم پر ځای امرالله صالح د خپل لومړي مرستیال په توګه غوره کړی دی. د لیکنې په حواله دوستم تر دې مخکې هم له ځینو حملو روغ وتلی دی چې د یوې دغسې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د ده د موټرو پر کاروان دغه حمله د 2013 میلادي کال په جولای میاشت کې په کابل کې سوې وه چې په نتیجه کې یې 30 کسان وژل سوي وو. دوستم چې په تیرو انتخاباتو کې د محمد اشرف غنی په انتخاباتي ټیم کې وو د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د عبدالله عبدالله د کاندیداتورۍ ملاتړ کړی دی.
لسګونه زره افغانان چې ایران د سوریې د جګړې لپاره استخدام کړي او افغانستان ته د ستنېدو په حال کې دي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس په دې اړه په خپل راپور کې له یو ځوان سره چې د سوریې له جګړې څخه هرات ولایت ته ستون شوی دی خبرې کړې دي. ویل کېږي چې دا افغانان د نسبتا لوړو امتیازاتو په بدل کې جګړې ته استول شوي وو. په دې اړه تفصیل له احمد تکل اورو.
لسګونه زره افغانان چې د ایران حکومت د سوریې په جګړه کې د ګډون لپاره روزلي او استخدام کړي وو د ولسمشر بشار اسد د رژیم په پلوي د سوریې په اتکلنه کورنۍ جګړه کې له ګډون وروسته افغانستان ته د ستنېدو په حال کې دي. د افغانان چې تر ډیره د افغانستان په شیعه اقلیت پورې تړلی دي د ایران د پوځي ملیشو لخوا د نسبتا لوړو تنخواګانو د ژمنې په بدل کې د جګړې ته استول شوي وو. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د مهدی په نوم له یو ځوان سره چې د سوریې له جګړې څخه خپل ټاټوبي هرات ته راستون شوی دی او نه غواړي بشپړ نوم یې افشا شي خبرې کړي دي. د راپور له مخې مهدی اصلا د یو ښه ژوند په تمه غوښتل د ایران له لارې اروپا ته ولاړ شي، خو یوه ورځ پام شو چې برخلیک ګرسره یوې بلې متفاوتې دنیا ته راوستی دی. د سوریې د کورنۍ جګړې ډګر ته او د هغو ملیشو په لیکو کې چې ایران جوړې کړي دي. مهدی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې دای د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د جګړې یوې خونړۍ جبهې ته استول شوی و. د بهلته د خپلو ملګرو مړي لیدل چې هر خوا پراته دي او د داعش د جنګیالیو د تکبیر اوازونه به یې له نږدې اورېدل. مهدی چې اوس 28 کلن دی وای په افغانستان کې ویریږي ځکه دته د تروریست په سترګه قتل کیږي. حتی د اسوشیټډ پرس خبریال وای له مهدی سره د هرات ښار په یو لرې پرته سیمه کې په داسې حال کې وکتل چې نوموړي حتی خپله څیره په یو دسمال پوښلې وه او نه غوښتل چې خپله ټوله څیره وښیي. د ایران سپاهي پاسداران ځواک د اسد د واکمنۍ د خوندي کولو لپاره خپل سلګونه سرتیري او نورې متحدې ډلې د سوریې جګړې ته واستول چې تر ټولو نامتو یې د لبنان حزب الله ډله وه. خو په دې جګړه کې تر ټولو زیاته ونډه د فاطمیون د لوا ملیشو اخیستې چې غړي یې د افغانانو له منځه استخدام شوي. سپاه نه یوازې له افغانستان بلکې له پاکستان، عراق، لبنان او له ځینو نورو هیوادونو څخه هم د ځوانانو ډلګۍ استخدامولې او دې جګړې ته یې استولې. اسوشیټډ پرس خبری آژانس په خپل راپور کې د افغان څارونکو له قوله لیکي چې وایي په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان د نږدې 18 کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅې چټکې کړې دي، ایران ښایي له دې پخوانیو جنګیالیو څخه په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو په مقصد کار واخلي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کونړ چپیدری ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې له امله 2500 کورنۍ له کورونو راوتلي او نن سبا په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د کډوالو ریاست یې بیا وایي چې سلګونو کورنۍ ته مرستې ورکړې او د نورو سروې روانه ده، خو اوس هم ځینې خلک وایي چې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. تفصیل له رولها انوري ورو.
د کونړ چپیدری ولسوالۍ کې د حمل میاشتې په دوهمه نیټه د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته پیل شوه چې پوره دوه ورځې دوام وکړ. له چپیدری څخه راکډه شوي وایي ټولې غرنۍ سیمې داعش نیولې او طالبان یې له ساحې ویستلې دي، چې په دوه ورځنۍ جګړه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله ورسېده او د جګړې له ویرې شاوخوا 2500 کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. خلک وایي ډک کورونه پرېخي او تر اوسه ورته مرستې نه دي رسېدلې. د چپیدری دوه تنو اوسېدونکو امان الله او کابل جان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کور نشه بې ځای شي دي زین معلوم دي خمس کتب دي زغره غل دي فیس کې راغل دي ان زیات راوتی اسلامات راوتی دي سو نګرار لته لی سو پورته په فیس خور دي خپل خپلوان ځکه دي نو حکومت دا وګي چې موږ مشمان ټول بې ځای ناسی خواران هیڅ شی رسنشته در وکړه رسنشته به شي رسنشته وستر رسنشته لوخه رسنشته دي شول په بیوان ناشتي
خو ټول خر راو تختې د موږ مشرالو ویرم د دې د ډېو چې دخل به موږ لکه با د چین غونډه په بمول کې نه یالو زیبم یا به زره سرنه کو سیرا لایبم یا بل له ناموس به عزت کوي په دې خاطر من شراو تو اوس په څوکۍ کې وشي ګور ور کړه
به کور شي وی وای هر شی به غواړي چې خپل کور او کلی تلاړ شي خو د جنگ لویری قدم نشه خستلې
کچې ته خدای پاک رحم وکړي یا په د خدای الله په قدرت باندې او یا د حکومت سره دغه کې د اچین غونډه همکاري وکړو داخله د منطقې نه وباسي نو موږ مجبور شي به تلاش خپل ټاټو بیل او کچې دغه خلک په دغه ځینو کې وشيږي ته موږ یو پلم د تګ نه ورجو
د ولتم نه فری دي جنگ دی اجازه لرل نو څنګه خو کچې موږ نه خوډه کې خونی پاتې شوی دي پټین نه پاتې جایدادونه نه پاتې شوی دي زموږ خو ځکه چاره نه کیږي زموږ خار سال ته تر باندې لرم چې به خپل کوټ تلاش خپل په خپل وطن شو.
په کونړ کې د کډوال او راستنیدون کو چار رئیس عبدالرشید ساپی ازادی راډیو ته وویل وسوا به کور شو کورنی ته لومړنی مرستې رسولې او کوم کسان چې پاتې دي د هغوی سروي هم روانه ده.
ازادی راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عربي ټولنې مشرانو د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ روسي پریکړه چې د جولان په لوړو د اسرائیل حاکمیت پر رسمیت پیژني رد کړه. د عرب لیگ د مشرانو په پرونی سره مشري د کچ په تونس کې وشوه. د سعودي عربستان پاچا د لبنان ولسمشر د فلسطیني ادارې مشر او نورو ټولو کډونوالو د ډونلډ ټرمپ پریکړه د پریکړې په اړه ګډ دریځ غوره کړ. ملګرو ملتونو اروپایي ټولنه هم د ټرمپ پریکړه رد کړې او د سوریې پر مځکنۍ بشپړتیا ټینګار کړی. سیفی الله ستانکزی په ریپورټ لري.
په سیمایزو مسایلو کې د عربي هیوادونو د مشرانو ترمنځ له ځینو مخالفتونو سره سره پرون دغو مشرانو د ډونالډ ټرمپ وروستۍ پریکړه رد کړه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په 15مه د جولان په اکثرو لوړو د اسرائیل حاکمیت په رسمیت وپیژند. جولان د سوریې او اسرائیل ترمنځ پرتې لوړې سیمې دي چې ډېر کلونه مخکې اکثرې برخې اسرائیل له سوریې نیولې. د عرب لیگ مشرانو پرون په تونس کې په یو ورځنۍ سرمشریزه کې یو په بل پسې د امریکا دا کار وغانده او ګواښ وکړ چې دا خبره به په سیمه کې نور کړکېچونو ته لار هواره کړي. د سعودي عربستان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز چې د امریکا یو متحد هم دی وویل هر هغه پروسه ردوي چې د سوریې ځمکنۍ بشپړتیا تر تاثیر لاندې راولي. موږ یو ځل بیا هر هغه پروسه قطعا ردوو چې پر جولان لوړو د سوریې حاکمیت متاثره کوي. موږ د سوریې د کړکېچ د یو سیاسي حل لارې پر اهمیت ټینګار کوو. د عرب لیگ ټولنې د سرمشریز د اعلامیې له مخې چې پرون ناوخته د جرمني خبري اژانس ته رسیدلې، عرب مشرانو د ټرمپ وروستۍ پریکړه به اعتبار اعلان کړي. اسرائیلو په 1918 کال کې له سوریې سره په یو شپږورځنۍ جګړه کې جولان اکثر استراتیژیکې لوړې سیمې ونیولې او په 1918 میلادي کال کې د خپلې خاورې برخه اعلان کړه، خو نړیوالې ټولنې تر اوسه په رسمیت نه دي پیژندلې. که څه هم اسرائیل تل هڅه کړې چې نړیوال قانع کړي څو پر جولان د دوی حاکمیت وپیژني، خو له امریکا پرته چا دې کار ته غاړه نه دی ایښې. د اسرائیلو په اړه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې یو بله مهمه پریکړه هم کړې وه چې له تل ابیب به د امریکا سفارت بیت المقدس ته انتقال کړ. د ټرمپ په دې پریکړې هم ګڼو مسلمانانو او نړیوالې ټولنې توند خبرګونونه خودلی وو. د عرب لیگ په پرونی سرمشریزه کې د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر فدریکا موګرینی هم د جولان په لوړو سیمو د سوریې له حاکمیت ملاتړ وکړ. د لبنان ولسمشر میشل اونو ویل په جولان لوړو سیمو د اسرائیل د حاکمیت او د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندنه د ټولو نړیوالو پریکړې لیکونو ښکارا تر پښو لاندې کول دي. اسرائیل او متحده ایالاتونو پرون د عرب لیگ د دې پریکړې په اړه سمدستي خبرګون ونه خوت، خو د امریکا ولسمشر د جولان په اړه د پریکړې تر اعلان مخکې ویلي وو چې اوس یې وخت رسیدلی څو پر جولان لوړو د اسرائیل حاکمیت په رسمیت وپیژندل شي.
دا هم د ساده مهمو خبرونو لاندیز. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره به پوره همکاري وکړي. د افغانستان په لویدیځ ولایت هرات کې سیلاب ځپلي وایي مرستو ته عاجله اړتیا لري. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی محمد نبی ته د هند په غوره لیګ کې پرون د لوبې بدلونکي لوبغاړي جایزه ورکړل شوه. دا پښتون ژغورنې غورزنګ پرون په پیښور کې لوی غونډه وکړه او د دې غورزنګ مشر منظور احمد پښتون ویل چې په پښتنو باندې زور زیاته او تنور د منلو وړ نه ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دې هیواد خاروالیو په انتخاباتو کې د خپل ګوند کامیابی اعلان کړی ده او د اوکراین د ولسمشر ټاکنو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د دې هیواد معروفه کمیډین ولادیمیر شیلنسکی څخه باندې 10% رایې ګټلې دي او ښایي د لومړنۍ دور ګټون کوي. په روانه خبرونه کې د ژوند رنگونه هم ورسته اوریدلای شي. یو شمېر اوریدونکو بیا سمسونه او خپل پیغامونه هم ازادي رادیو ته استولې دي. فیدا محمد د قندهار له شولی کوټ څخه لیکي چې افغانان کوغړی چې سول او کړینو پر پاکستان د فشارونه زیات کړي. د پکتیا څخه بیا سمیع الله حلمی تندر وایي چې د نوي نصاب کتابونه د غلطنشته او ستونزه محصولونو ته جوړیږي او اوس هم د ژوند رنگونه
دا ژوند رنگونه.
عبدالرحیم
کاکا څو کلنه؟
شپېته به ایمه.
شپېته کلنه؟
شپېته کلنه.
د تصادفي وای او کرښتیا شپېته کلنه؟
یاره شپېته کلن به ایمه ان شاء الله. یا الله نه باندې خو مونږه کوچانی به سو دی.
دا اوس د تاسو په کوټو کې لیمچی اور دی ګلم دی چې شهید تاسو کوچانی کنه معمول له دې سره کار لري. چې شه اور وای په کوټو کې؟
مونږه نیمچی اور او چای اور خو ما دې می ګولې دی مغز کولو مغه ورو.
کوچانه مکسر اوس دغه نور شې نه بازار اخلي لکه ګلم لکه قالین.
هغه چیرته چې پغلا باندې واغشته سي مغه راپټي. اوس څوک چې غریب دی مغه غریب دی او مغه نیمچی خوري او مغه وژغونی دی خوري لګیا دی.
دلیم چې بیا خپل جوړوي کڅنګ
خپل جوړو خدم له پوسټه پیويستي
ظلم ده پی
او خود ظلم نه کنه ته دی چې لمټی رات ذاتیا رب بیگای غړی او دغه کوي په مغه ټولې
لیمڅای جوړي
او نیمڅای جوړي
نو ولې تاسو کومک نو سره کوي
څوک
تاسو
مونږ څنګه کومک خل را پورې خان چې کو سره مونږ نیمڅی ټینګو دا خنه کې
ټول کار ته مې आवाज خځې پری
خو تم خځې پری شي دیګه
هغه دې کور کارم کوي لیمڅای هم درته جوړي
او ډوډۍ پخای
ښه او خوب سیم دی
او خوب سیم دی او
مالم پیایي
مالم پیایي او
نو ته ډیر کار کوي کامیر منی
ته وځو خلکم وہی دما پټی کې ګډ سو دما ونه یو خړه دما باغ یو خور مونږ خزراس کوفته و ماندی ټیکا ټیکا کړي خلکو وهلی
اتا خپل میرمن د کور کوم کارونه کوي
و اخر عربی وری پیای میګی پیای خو لګیای مال دا کور شاو خو هم دغه کارونه کوي وخت تړي او خپل هغه ته وهلی وز دا جای ما ته کراله پرته ده
ښا ډاکټر ته بونتلا
ډاکټر ته بونتلا د پاسمان را کوړه هغه شنه دواې را کړې په مغه باندې ورته اینځو او نور خو دونه وسه ممکن نسته چې راسو چیرته بستر کو
تاسو په نظر په یوه کور کې په میرمنې ډېر فشار وي که په نارینه وو کې البته د تاسو په سیمو کې
یاره خوره کې دا درته وایم چې نه په ښځو د کمای ستا د فشار او نه په نرو یو د بله بتر دي یو بل ته ګیله نه شي کولی څه وکړي خو سبا نه ته بیګا چې وځي لرګی لاس کي او ټوله ورځ په ډاکې میږو منډې وهي نو دغه خبره ده نو اوس نو څنګه چل وکړو ولاکه پېږو